द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د اکتوبر 13 د چې د تلمیا شلش پګوښته می سره برابر ده بخښوي د پپې خبر کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې په دې خبري خبرونه کې زفوات لامی ساسو قربایم او اول هم پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی وایي پاکستان دی د افغانستان په نمائندګۍ خبرې نه کوي او په ځای د افغانستان سره د غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅه وکړي کرزی بیوی سره مرکه کې دا هم ویلي چې طالبانو ته په کار ده د ملک دننه قانوني حیثیت وګټي د دریو کالو پس دا اول ځل د پاره په ټول افغانستان کې د پولیو د څاڅکو مهم تر سره کیږي طالبانو دا ځل وعده کړی چې په ټول افغانستان کې به د پولیو د کمپین کارکونان خوندي ساتي او یو تازه چیرنیز رپورت خوده چې پاکستان کې د اقلیتونو د جنکو سره جبري ودونو او دوی باندې په جبر اسلام قبولولو پیښو کې سکه یو سل او او یا فیصد زیاتوالی راغلی دی د وزیر اعظم سلاکار طاهر شفیع داشمیری نه مني د افغانستان په خوانی ولسمشر حمد کرزی ویلی پاکستان د افغانستان استازیتوب نه کوي هغه دا خبره په داسې حال کې کړی چې د طالبانو په 15 اگست د افغانستان د نیولو نه پس پاکستان پر لپسې په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د طالبانو د نوي حکومت سره کار وکړي حمد کرزی ویلی پاکستان ته پیغام دی چې ورور هیواد دی د افغانستان استازیتوب هڅه نه کوي د دغه پر ځای دی د افغانستان سره غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅه وکړي وی وی سره په ځنګړی مرکه کې حامد کرزی ویلی په افغانستان کې به د طالبانو حکومت چې په نړیواله کچه رسمي پیژندګلو ترلاسه کوي اول به ورته په ملک کې د نن قانوني حیثیت ترلاسه کول پکار وي هغه ویلی د طالبانو حکومت یوازې د افغانستان ولس د خواهش تر مخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي هغه کده انتخاباتو په لاروي او ک د لوی جرګې دراغښتلو د لاري حامد کرزی ویلی حکومتونه د خپل ولس په خواخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي په مالی چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شوکت ترین د خبره رد کړي چې غنی د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږ بلیون ډالر او اضافي قرضې په سر خبري ناکامه شوې دي ترین بیګاش په نیویارک کې خبري اعلان او ویلي چې دا خبري هسې ګنګوسي دي او په حقیقت کې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ خبري په مثبت اړخ روانې دي یاد دی چې کله د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ خبرو د ناکامۍ دوه رپورټونه خواره شول د ډالر مقابله کې د پاکستاني روپی قدر په بي ساري توګه راولويده د یو ډالر بای د یو سلو دری او یا روپیو نه هم اوچته شو چې دا د روپی د کم قدر کېدو ریکارد ګڼل کېدلی شي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد جوړ د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ اعلان کړی دی چې د حکومت د ګرانې پر ضد به احتجاج مظاهری کوي بلور ته پیپلز ګوند هم د تحریک انصاف په حکومت نیو کې کړي خو حکومت ویلي چې په نړۍ کې چیزونه ګرانيږي په پاکستان کې به هم ګرانيږي د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد مشرانو سره د لیدو وروسته پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلانو سره په خبرو کې وویل د ګرانې پر ضد به ولس له میدان ته راوتل وی او پی ڈی ایم بد د خلکو سره اوګه په احتجاج کې شامل وی هغه ول دوی د ګرانی پر ضد د زلو په کچا احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی د یو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس تر مخه پاکستان کې د لګکوی جنکو سره جبري ودونو او دوی باندې په جبر اسلام قبولولو پیښو کې د تیر کال یعنی 2000 په پرتله یو سل او او یا فیصد زیاتوالی راغلی دی دا په داسې وخت کې د اقلیتونو پارلماني غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د پارلماني ځانګړي کمیټې لخوا د جبري تبادلې په ضد د قانوني مسودې د رد کولو پر سر سخت احتجاج کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکومت جبري ودونو په ضد مؤثره بیانیه او لګکوي ته تحفظ ورکول کې ناکام دي بل اړخ ته د مذهبي والي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیرې د دکړې او دایي جالي ګرځولې دي دا وی وی ډی ودا افغانستان سره په پوله پراته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټه وسلوال بریچ شوی چې پکې د پاکستان یو عسكر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د سیمینا امنیتي سرچینو د اپیخه تایید کړي او وای بریچ د شمالي وزیرستان شیوه تحصیل کړي د حمید نومي امنیتي سرتیرو په پوسټه شوی دی لا قانون ګرځول شوی دلی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی 13 شپه د بریچ زمواري منلي او ویلی وو په شیوه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټه وسو بریټ کړي او د 15 سرتیرو د وژلو دعوا یې کړی و. ملګری ملتونه وایي پس د کلونو په افغانستان کې به د اول ځل د پاره د ټول ملک په کچه د پولیو د قطرو ورکولو مهم پیل شي. د ملګرو ملتونو صحت او ماشومان اداره یا یونیسف وایي دا کمپین به د نوامبر په 8مه شروع شي او د طالبانو د مشانو پوره ملاتړ به ورسره وي. ډبلیو ایچ او او یونیسف ادارو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی چې هغوی به په ټول افغانستان کې د پولیو د قطرو کمپین سره همکاري کوي. دغه ادارو ویلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې ورته د پولیو د کمپین د کارکنانو امن او خوندي ساتل یقیني کړی دي. یا د دې چې طالبانو وخت تر رسیدو وړاندې په دینو سیمو کې د پولیو کمپین مخالفت کاوه او د تیرو دریو کلونو کې هیڅ داسې ونه شو چې په ټول افغانستان کې د ماشومان ته د پولیو قطره ورکړې شي. او روسي خبر دا چې په برتانیې کې چې د تیر جمعې په ورځ د پارلمان کوم غړی د چړو په گزار و وژل شو او بیا د پیښې ملزم هم ونیول شو خو انتظامی تر اوسه د هغه پیژندګلو نه د پړاګه کړي، مګر په ځایي مطبوعاتو کې راغلی چې هغه یو 25 کلن مسلمان علي حربي علي و چې په خټه د سومالی دی. ویل کیږي چې د برتانیې حکومت په خوا په هغه باندې نظر وو او د سختدریځې نه د خلاصون یو پروګرام ته یې هم معرفي کړی وو، مګر د برتانیې استخباراتو بیا دا ضروري و نه ګڼل چې هغه کوم سنجیده خطر و بولی او څارته یې دوام ورکړي. علي په لندن کې پیدا شوی خو د پلار کورنۍ زیاتره په سومالی کې اوسیږي. یو برتانوي افسر ویوی ته ویلي علي په یوټیوب باندې د توندلارو ویډیوګانې لیدلې او راستربلې سختدریځه شوی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلی پاکستان د افغانستان استازي توپ نه کوي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د طالبانو په 15 اگست د افغانستان د نیولو وروسته پاکستان پرلپسې په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د طالبانو د نوي حکومت سره دی کار وکړي شي. د وایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې حامد کرزی ویلي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت چې په نړیواله کچه رسمي پیژندګلو ترلاسه کوي اول به ورته په ملک دننه قانوني حیثیت ترلاسه کول وي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت نوشیروان قلندر راکړي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس اف امریکا سره د ځانګړي مرکه په وخت ویل چې طالبانو له ځان په نړیواله کچه منلو لپاره ضروری ده چې دوی په هیواد دننه په قانوني توګه وپیژندل شي او طالبان باید لومړی د خپل حکومتوالۍ لپاره داسې بنیاد رامنځته کړي چې پکې لومړی کامی او والخکاری او دغه مشروعیت یا د انتخاباتو او یا هم د افغانستان د وضعیت په پام کې نیول سره د لوی جرګې لارې رامنځته کیږي شي. خاغلی حمید کرزی زیاته کړه د طالبان حکومت باید یو اساسي قانون ولري تر دې چې دغه قانون ارزي هم وي. خاغلی حمید کرزی د یو پوښتنې په جواب کې ویلي چې طالبانو د افغانستان د ظاهرشاه د وختو قانون ته اشاره کړې خو په کار ده چې دغه قانون د یو فرمان په ترڅ کې نافذ شي او بیا د درې رنګ ملي بیرغ تور زرغون سر ترچتر لاندې چې د افغانستان مختلفو قوانینو هغه د لوی جرګول لارې تایید کړي خپل حکومتواله ته دوام ورکړي. د وی او ا سره په ځانګړي مرکه کې حامد کرزی ویلي د طالبان حکومت یوازې د افغان اولس ته خواهشاتو ترمخه قانوني حیثیت ترلاسه کول شي، هغه کده انتخاباتو په لار ویو کو د ولسی جرګې د نوموړي په وینا افغانستان دا وخت په نازک پړاو ولاړ دی. ولس باید ذمہواری تر سره کړي، یو موټی شي او د افغان ولس ته خوخي حکومت جوړ شي. هغه ویلي د طالبان حکومت یا د بل حکومت د پاره په خپل ملک کې قانوني حیثیت ترلاسه کول د نړیواله ټولنې لخوا په رسمیت پیژندنې د پاره بنیاد وي او حکومتونه د خپل ولس په خوخه قانوني حیثیت ترلاسه کول شي. د پاکستان په اړه پوښتنې په جواب کې حامد کرزی ویلي پاکستان ته پیغام دی چې ورور هیواد یې دی، د افغانستان د استازیتوب هڅه دی نه کوي، د دغه په ځای دی د افغانستان سره غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅه وکړي. حامد کرزی ویلي د پاکستان د ولس سره په ولسی کچا ژورې اړیکې دي. د پاکستان نه تم ساتي چې د لاسوهنې تندروي او ترهګرې ته د ودې ورکولو د لارې دی د افغانستان سره د اړیکو جوړولو هڅه نه کوي، بلکې د ولسی او نړیوالو اصولو د لارې دی اړیکې جوړې کړي. افغانستان باور سره خې اړیکې ولري. په خوانی صدر کرزی دغه خبر په داسې حال کې کړی چې د طالبانو په افغانستان کې په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر لپسې طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د طالبانو حکومت سره په ګډه کار وکړي. د ستمبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې افغانستان د پام وغورځول شو، بشري بحران به پکې رامنځته شي او اغیزې به نه یوازې د افغانستان په ګاونډیانو بلکې هر چرته وي. د طالبانو نه وړاندې د اشرف غنی او د هغې نه وړاندې د حامد کرزی حکومتونو تل په پاکستان تورونه لګولي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کړي او په خپل خوره یې ورته پناه ورکړي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. حامد کرزی په افغانستان کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې چې داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره خطر ده. کرزی په افغانستان کې د داعش د وروستي ځانمرګي بریدونو یادونه کړې او ویلې دي دا ثابتوي چې داعش د افغانستان د اولس لپاره خطر ده. په کار ده چې سیمه ییز هیوادونه د داعش په ضد جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د خزو د حکومت په اړه حامد کرزی ویلي د خزو د کار زینو ته تل د جنکو سکولونو او په هنتونو ته تل اړین دي او زیاته کړی ده نړیواله ټولنه دغه غوښتنه کوي او کنه کوي دا د افغانستان د اولس غوښتنه ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې هغه په میلیونونو ماشومان چې د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي هغه ته ویکسین ورکول مهم به آینده میا شروع کیږي. د ای اف پی خبری ادارې تر مخه دغه کمپین به د نومبر په 8 نیټه شروع کیږي او پکې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت ادارې برخه اخلي. ریپورت وايي طالبانو د پولیو پر ضد کمپین د حمایت اعلان کړی دی. نور حال صداقه جان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او او د ماشومانو د خیر خیګړې د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف اویل طالب مشران په مکمل توګه د پولیو د مجوزه مهم مرسته کوي. ډبلیو ایچ او او یونیسف په یو بیان کې اویل په افغانستان کې کور په کور د پولیو ویکسینیشن په حمایت دواړه ادارې د طالب مشرانو د فیصلې هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو دواړو ادارو اویل د طالبانو د واک تر لاسه کولو راسي ملګرو ملتونو طالبانو مشرانو سره په افغانستان کې د سیاحت د مسلو د مخنیوي په لړ کې خبرې شروع کړې وي. د ای اف پی رپورت وايي د ملګرو ملتونو ادارو اول طالبانو د پولیو ضد کمپین په لومړو صفونو کې د خزینه کارکونکو د شاملېدو حمایت هم کړې ده. ڈبلیو ایچ او او یونیسف ویل طالبانو لوز کړي چې د پولیو ضد کمپین امنیت او تحفظ به یقیني کوي. دواړه ادارو زیاته کړه د پولیو ضد کمپینونو د کامیابۍ لپاره دا ډېر ضروری اقدام دی. ای ایف پی وايي د پولیو د کمپین حمایت د افغان حکومت خلاف د جنگ د وخت د طالبانو په دریځ کې مکمل بدلون دی، ځکه چې په دغه مهال به طالبانو د پولیو ضد کارکونکو د مغربي ملکونو جاسوسان بلل او الزام به په لګولو چې دوی د طالبانو په حالو ځلو معلومات ټولوي او د رپورت تر مخه هم د دې شک لامل به طالبانو د خپل ولکې د لاندې سیمو کې د پولیو خلاف کمپینونو ته اجازه نه ورکولو. ای اف پی وايي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې داسې کمپین نه دی چلیدلې چې پکې په ټول ملک کې ماشومانو ته ویکسین رسول شوی وي. ایف بی وای په ځینې علاقو کې به طالب مشرانو دا هم ویل چې د پولیو ویکسین ماشومان د بچو زیږولو د صلاحیت نه محروم کوي او دا د مغربي ملکونو سازش دی. د صحت ماهرین دا خبره ردوي، وای پولیو ماشوم د ټول عمر د پاره په بدن معذور رکړي، خو کچیر ماشوم ته ویکسین ورکړي شي نو د دې مرض نه محفوظ پاتې کېدلی شي. د ملګرو ملتونو ادارې وای په آینده شپږ میاشتو کې به کوشش کوي چې د 50 کلونو د کم عمر نه هغه 9.9 میلیون ماشومانو ته ویکسین ورسوي چې تر اوسه د ویکسین نه محرومه پاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو تر مخه د دغو ماشومانو درېمه برخه ماشومان په داسې علاقو کې دي چې مخکې ورته رسایي نشو کېدلې. رپورت وايي په افغانستان کې د پولیو ضد دویم کمپین به د دسمبر په میاشت کې د پاکستان سره په هماهنګۍ شروع کولې شي.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د دې وخت خبری خبرونه کې وښه وې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ور کړې د خپل تفصیل وتا سو ته د دې همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د امریکای مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې افغانستان سره د هندستان او د پاکستان د ملګرتیا او د اړیکو په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته آیا هندستان او پاکستان دواړه به طالبانو سره په یو وخت ملګرتیا وکړي شي. دی نېشنل انټرست کې د چاپ شوی مضمون شروع صدارنګ شوې ده چې د سویلي ایشیا په ملکونو کې دا یو متل ډیر مشهور دی چې یاران بدلولې کې دي شي خو گاونډیان نشي بدلولې کې دي. دا متل نن سبا د افغانستان په پسمنظر کې هندستان او پاکستان سره ډیر سمون کړی. د طالبانو افغانستان کې په اقتدار کې دراتلو پرانا کې د دې خبرې جاج اخیستل د وخت تقاضا ده چې آیا افغانستان کې د پاکستان او هندستان یو رقم مفادات شته او کوي نو دا دواړه ملکونه د خپل مفاداتو په خاطر افغانستان سره یو شان ملګرتیا کولی شي. افغانستان کې د طالبانو نوړاندې هند پلوه افغان حکومتونو سره د پاکستان تعلقات ډیر بیخونده پاتې شوی دي. بل پلوه هندستان د افغان طالبانو پړومبي حکومت کې ایران، روس، تاجکستان او ترکی سره په شریکه د افغان طالبانو په مخالفت کې راپورته شمالي اتحاد سره ولاړو. خو هندستان د شمالي اتحاد د ملګرتیا نه هیڅ فائده حاصل نه کا. په امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه پس راپورته کیدونکو حالاتو کې هندستان د طالبانو د حکومت د نسکورې دوه وروسته د افغانستان د هغه وخت حکومتونو سره د مضبوطو تعلقاتو جوړولو یو نوی حکمت عملی اختیار کا او افغانستان کې مختلفو منصوبو کې د دریو ارب ډالرو درنا سرمایه‌کاری وکا. د پاکستان برعکس افغانستان کې د هندستان غرضونه ډیر لند تنگ دي. خو د افغانستان د موجوده حالاتو پرانا کې هندستان د صبر او انتظار پالیسی اختیار کړی ده. هندستان د پخوا پشان دادل پنشیر کې د افغان طالبانو د مخالفت تحریک مرستهونه کا. خو چې کله خبره د افغان طالبانو پاکستان سره د اړیکو راشي نو هندستان دغه تلګ ظلمات شي. خو د هندستان دا سوچ د تنگ نظرۍ سرګندونه کوي ځکه چې طالبانو خپل لومبي دور کې هم په هندستان څخه قسمه دړکی نه دکړي. ان چې د پاکستان د پاره د لوی اهمیت کشمیر په مسله کې هم دا بیان ورکړی و چې کشمیر د هندستان کورنۍ معاملې ده. مضمون لیکي چې هندستان حقانی نتورک نه یریږي او پاکستان د تحریک طالبان پاکستان نه. حقانی نتورک او ٹی ٹی پی دواړه افغانستان کې افغان طالبانو سره سنگ په سنگ جنگیدلی دي. دینه معلومیږي چې طالبان د یو سوچ د مختلفو نسلونو او فرقو ډله نه ده بلکې د مختلفو ګوندونو یو اتحاد دی چې د اتحاد د یو والی او تشخص مرکزی نقطه پښتونولي ده. همدغه وجه ده چې پاکستان او هندستان دواړه افغان طالبانو کې شامل دي ټولو ګوندونو نه یریږي. دین علاوه دولت اسلامی خراسان ګوند او د القاعده بری صغیر ګوند هم هندستان او پاکستان دواړه وارخطا کړی دي. دولت اسلامی خراسان کشمیر د مذهبي نوعیت مسله ګڼي ځکه چې دوی د یو اسلامی خلافت د قیام د پاره په سرحدونو یقین نه لري. هر کله چې پاکستان د کشمیر مسلې ته د دوه قومي نظریه په نظر ګوري هندستان او پاکستان د پاره د کشمیر او هندستان په لوري د القاعده د بری صغیر د سانګي او د دولت اسلامی د خراسان ډلې دریز د شریکې فکرمندې مسله جوړه شوې ده او د همدی شریکی فکرمندې له سبب دواړه ملکونه ښکاری داسې چې د خپل تعلقاتو په سمول غور کولو ته تیار شوې دي. هندستان او پاکستان دواړه ترهګراینا او د خپل جنگي بړیسو د یو بل خلاف د جنگولو نه اوس ډیر ستړي شوې دي. دواړه ملکونه خپل ملکونو کې اقتصادي ترقی او د خپل خلکو د سپیرو ورځو ختمول غواړي. پاکستان خو ویلي دي چې د خپل پالیسۍ جغرافیایي دفاعي حیثیت جغرافیایي اقتصادي حیثیت کې بدلول غواړي. دغه شان د هندستان د سیمې د یو لوی طاقت جوړېدو په لار کې چین سره د هندستان جاري جنگ لوی خنډ دی او که پاکستان سره خپل معاملې روغه کا نو د تسره حساب واخلي. دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو په باره کې ویلې کیږي چې د مخبرې د ادارو بالا افسران وي خپل کې خفیه ملاقاتونه شروع کړي دي چې دا شان تعلقات په سم لار واچي. مضمون لیکي چې هندستان او پاکستان دواړه خپل کې رانځ دي شول نو دوی افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په شریکه د معاملو شړلو نه ډیر سودمند کېدي شي. خو د افغانستان له سبب د شریکو فکرمندو باوجود د افغانستان په مسله د پاکستان او هندستان ترمن د شریکی رابطې نشته. اوس امید کیږي چې د افغانستان د حالاتو پر وړاندې کې به دواړه ملکونه د خپل شریکو فکرمندو له سبب خپل کې رانځ دي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. افغان خبریالان وای په افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د خبریالانو او د میډیا د کارکونکو د اقتصاد او امنیت وزا د خطر سره مخ ده او دوی نشي کولای چې په آزاد توګه خپل کار وکړي او د ځان لپاره معاش وګټي. د خبریالانو په وینا په افغانستان کې که یو خوا ګڼ شمیر خزی خبریالانې د قسمه قسم خطرو د لاسه په کورونو ناستې دي، نو بلخوا د ځینو میډیا مالی ذرایعو وچېدو سره نارینه خبریالان هم د تنخواګانو نه محروم دي. بل طرف ته د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد وی او ای ته په وروستو کې ویلي چې رپورټران هغه هر څه کولی او خورولی شي چې رښتیا وي او تش الزامونه نه وي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
په افغانستان کې د خبریالانو د وظیفو تر سره کولو او د هغې د امنیت په اړه افغان خبریال او لیکوال نقیب احمد تل وایس اف امریکا ډیوه ته ویل خبریالان د سخت فشار لاندې کار کوي او نشي کولای چې په ازادۍ سره خبرونه ورکړي.
دلته اوس مهال طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځینې خبریالان یا ځینې رسنوال ګواخي یوې باندې فشار راولي چې تاسو باید خپل فکر او خپل قلم او هغه د بیان ازادي محدود وساتئ. په ځینو سیمو کې خبرالان حتی وهل شوی ټکول شوی دي، تاسو به مرابورونه اوریدلی، ځینې بندیان شوی دي. اوس هم دغه سیمو مستقیم او نامستقیم فشارونه واردېږي او په همدې برخه باندې ښکارا تاثیر کړی دی. دلته سوشل میډیا یا نور رسنۍ چې کوم دي، که غږیزه رسنۍ دي، تصویري دي، برېښنایی دي، حتی دا ټول را محدود شوی دي.
خبریالان وای په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ خزینه خبریالان هم د غواخونو سره مخ دي. په دې حق لا وایس اف امریکا ډی وسره خبرو په محل د افغانستان احمد زئی چې د تیرو دریو کلونو راهسی د میډیا په برخه کې کار کولو، هغه وایي یوازې په کابل کې میرمنې په زینو میډیا ادارو کې کار کولې شي، خو په نورو صوبو کې میرمنې د خپل ژوند د خاطره نشي کولای چې په رسنو کې کار جاری وساتي.
رسنۍ چې کله طالبان افغانستاني ونیول، اماغه ورځ نه تر سپورې مونږ نه وظیفې تللی او نه د جرأت کول شو چې لاړ شو. دلته هر ورځ یو نفر بل نفر په یو نیم په بل نوم وژل کیږي. یعنی عموما دوی د لوی ګواخ لاندې دي، یعنی دوی ته داسې تهدیدات شته دي که دوی لاړ شي وظیفې ته، د هغوی کورنۍ ته لوی تهدید دي.
بلخوا د میډیا د ازادۍ په اړه د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته په وروستو کې ویلي چې رپورټران هغه هر څه لیکلی او خورولی شي چې رښتیا وي او تش الزامونه نه وي. زموږ ورسره کومه ستونزه نشته. د افغان جرنالستانو د دفاع کمیټې لخوا شریکړې شو معلوماتو تر مخه د اویا سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بیلابیلو علتونو له وجې په افغانستان کې وتړلې شوې او همدارنګه دا چې یو زیات تعداد مسلکي خبریالان له هیواد څخه بهر ته وتل. په دې حق له د کمیټې مشر موید هاشمی وایس اف امریکا ډیوته وایي
په افغانستان کې د نوې اوښتون وروسته ګڼ شمېر رسنۍ د مالی سرچینو د وچېدو له امله بند دي. د خبریالانو د کارکونکو لپاره معاشات نشي برابرولی. د اعلاناتو برخه په ټپه درېدلې ده. بل عمل یې دا دی چې د اکثریت رسنیو مشران هغوی بهر کې پناه اخیستې تللي دي. کارمندان یې دلته بې سرنوشته دي او هغوی د جاب سیکورټۍ د نه درلودو له امله په اندېښنه کې دي او په تشویش کې دي. دریم لامل په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو د کار د کمیدا دا دی چې اطلاعات او معلومات ته لاسرسی سخت شوی او ټول معلومات دوی ته په واک کې نه ورکول کیږي.
د افغان جرنالیستانو د دفاع کمیټې مشر وای په افغانستان د طالبانو واکمنۍ وروسته ټول اساسي قوانین معطل شوي دي. نو طالبان په هیګي چې لدی سره په کوم قانون چلند وکړي او نو دوی په هیګي چې د کوم قانون لاندې خپل حقونه وغواړي. دی وای باید د اطلاعاتو لپاره د طالبانو حکومت موجوده وخت کې یو قانون وضع کړي چې جرنالیستان د هغه تر مخه په ازادۍ سره خبريالي وکړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته غوږی. افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو پوسټه وسلوال بریچ شوی چې پکې د پاکستان یو عسکر وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د سیمینا امنیتي ذرایو د دې پیښې تصدیق کړی دی. د دې خبريال عدنان بیچنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو په ایوه پوستا وسلوالو برید کړی. سپکشي یو پاکستانی عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیمینا امنیتی سرچینو د پیښه تایید کړه او وی ویل د برید د شمالي وزیرستان شوا تحصیل کې په حمید نومي امنیتی سرتیرو پوستا شوی دي. لکهونه ګرځول شوی ډېر پاکستانی طالبانو تیر شپه د غبرې ذمہواری په غاړه اخستي او ویل دي په شبکه امنیتی سرتیرو په پوستو برید کړی او 15 سرتیرو د وژل کېدو دعوی کړی. د سیمینا میډیا رسد نه کیږي چې کرا او تنی معلومات تر لاسه کړی. امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوټا اویل تیرشپا د شمالي وزیرستان په شاو سیمه کې وسلوال د امنیتی سرتیر په پوسټا بریټ کړی چې تر ډیر ساته د امنیتی ځواکونو او وسلوال ترمنځ نشته دوام لرلو او د امنیتی سرتیر جوابي ډزو کې د بریټ په شا تبول شوی دی. سرچینو اویل د ډزو په شکه یو پاکستانی عسكر سیف الله مړ او دوه نور عادل او نجیب ټپي شوی دی چې په علاقې کې نږدې پوزي روختن ته وړل شوی. یو امنیتی سرواکې د نومنا اخستو په شرط اویل د ډزو وروسته امنیتی سرتیری د پېښې ځای ته رسیدلی او لټون عملیات یې پیل کړی دي. خو د ډزو په پایله کې د وسلوالو ته د اوشت زیات معلومات نه یې ترلاسه کړي او نه تر اوسه هیڅ څوک په دغه پېښه کې نه فلې دي. د روان د اکتوبر په میاشت کې یوازې په شمالي وزیرستان کې په امنیتی سرتیرو د بریټ کولو د څلورمه پېښه ده. سپکشي اته پاکستانی عسكر وژل شوی. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان شواس پینوام او غړیوم سیمو کې ترسره شوی دي او دغه پیښو ذمہواري لا کارو د ګرځول شوی پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخستي. د نه امنۍ په دې تازه پیښه وایس اف امریکا ډیوا د سیمه پولیس او انتظامیه سره د رابطې هڅه کړي خو څه جواب نه دی ورته ترلاسه شوی. په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي وتلې خبريال ناصر داوړ وایي د اوسنۍ پیښې د په ګوته کوي چې وسلوال تیر په پرتلا زیات مناسب دي.
دسه مې شک نه ورته چې کامیاب شي ځکه چې دوی با مکمله حسابداري غواړي او حسابداري ممکن انده چې پاکستاني وکی یا که پاکستاني ورکا اوس خو سوشل میډیا دا ورده نو وزیر سیان خلک هم دې پتا باندې.
په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا بریدونه تر هغه وروسته سیوا شوي چې لاکاونو ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نور ولی ماسید د زولای په 28مه نیټه د امریکا خبری ادارې سی ان ان ته ویلي وو د پاکستان امنیتي ادارو پر ضد جنگیږي او زیاته کړې و چې د پاکستان قبایلی ضلع به اونیسي او خپل واک به کړي. د پاکستانی طالبانو د مشر د سی ان ان سره دغه خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې افغان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته طالبانو کابل او نورې سیمې نیولې دي. په پاکستان کې د بدامنۍ تازه پیښو په اړه د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ای ایس پی آر مشر بابر افتخار په ولسمه جولای د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې ویلي وو ښکارا خبره د ورستۍ پیښې د پولې پورې غاړې افغانستان لوري ته لروانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلو دا وخت موږ د عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د وسلوالو منظم نت ورک نشته. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د هم په خیر اغلی دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. فواد لامیم او تاسو پام یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی وایي پاکستان دی د افغانستان په نمائندګۍ خبرې نه کوي او په ځای د افغانستان سره د غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅه وکړي. کرزی ویوی سره مرکه کې دا هم ویلی چې طالبانو ته پکار ده د ملک دننه قانوني حیثیت وګټي. د دریو کالو پس دا اول ځل د پاره په ټول افغانستان کې د پولیو د څاڅکو مهم ترسره کیږي. طالبانو دا ځل وعده کړی چې په ټول افغانستان کې به د پولیو د کمپین کارکنان خوندي ساتي. او یو تازه چیرنیز رپورت خوده چې پاکستان کې د اقلیتونو د جنکو سره جبري ودونو او دوی باندې په جبر اسلام قبولولو پیښو کې سکه یو سل اوه او یا فیصد زیاتوالی راغلی دی. د وزیر اعظم سلاکار طاهر شفیع دا شمیرې نه مني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی پاکستان دی د افغانستان استازیتوب نه کوي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړی چې د طالبانو په 15 اگست د افغانستان د نیولو نه پس پاکستان پر لپسې په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د طالبانو د نوي حکومت سره کار وکړي. حامد کرزی ویلی پاکستان ته یې پیغام دی چې ورور هیواد دی د افغانستان استازیتوب هڅه دی نه کوي. د دغه پر ځای دی د افغانستان سره غیر پوځي اړیکو جوړولو هڅه وکړي. وی وی سره په ځنګړی مرکه کې حامد کرزی ویلی په افغانستان کې به د طالبانو حکومت چې په نړیواله کچه رسمي پیژندګلو ترلاسه کوي اول به ورته په ملک کې د نن قانوني حیثیت ترلاسه کول پکار وي. هغه ویلی د طالبانو حکومت یوازې د افغانستان ولس د خواهش تر مخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي، هغه که د انتخاباتو په لاروي او که د لوی جرګې د راغښتلو د لاري. حامد کرزی ویلی حکومتونه د خپل ولس په خواخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي. په مالی چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شوکترین دا خبره رد کړي چې غنی د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږ بلیون ډالرو اضافي قرضې پر سر خبري ناکامه شوې دي. ترین بیګاش په نیویارک کې خبري اعلان او ویلي چې دا خبري هسې ګنګوسي دي او په حقیقت کې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ خبري په مثبت اړخ روانې دي. یاد دی چې کله د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ خبرو د ناکامېدو رپورټونه خواره شول د ډالرو مقابله کې د پاکستاني روپی قدر په بیساري توګه راولوي. د یو ډالر بیا د یو سلو دری او یا روپیو نه هم اوچته شوه چې دا د روپی د کم قدر کېدو ریکارډ ګڼل کېدل شي. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد جوړ د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت اعلان کړی دی چې د حکومت د ګرانۍ پر ضد به احتجاج مظاهری کوي. بل لور ته پیپلز ګوند هم د تحریک انصاف په حکومت نیول کې کړي، خو حکومت ویلي چې په نړۍ کې چیزونه ګرانیږي په پاکستان کې به هم ګرانیږي. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د مشرانو سره د لیدو وروسته پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلانو سره په خبرو کې وویل د ګرانۍ پر ضد به ولس له میدان ته راوتل وي او پی ډی ایم به د خلکو سره اوګه په اوګه په احتجاج کې شامل وي. هغه وویل دوی د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه احتجاجي مظاهرې اعلان کړي دي. د یو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس تر مخه پاکستان کې د لګکیو جنکو سره جبري ودونو او دوی باندې په جبر اسلام قبولولو پیښو کې د تیر کال یعنی 2000 په پرتله 105% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې وخت چې د اقلیتونو پارلماني غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د پارلماني ځانګړي کمیټې لخوا د جبري تبادله په ضد د قانوني مسودې د رد کولو پر سر سخت احتجاج کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکومت جبري ودونو په ضد مؤثره بیانیه او لګکو یو ته تحفظ ورکول کې ناکام دی. بل اړخ ته د مذهبي والی لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیري د دکړی او دای جالي ګرځولې دي. دا وی وی دی ودا افغانستان سره په پوله پراته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټه وسلوال بریچ شوی چې پکې د پاکستان یو عسكر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمینا امنیتي سرچینو د اپیخه تایید کړي او وایي بریچ د شمالي وزیرستان شیوه تحصیل کړي د حمید نومي امنیتي سرتیرو په پوسټه شوی دی. لا قانون ګرځول شوی دلی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی 13 شپه دغه بریچ ځماوري منلي او ویلي وو په شیوه کې د امنیتي سرتیرو په سو بریټ کړه او د پنځه سرتیرو د وژلو دعوه یې کړې و. ملګری ملتونه وایي پس د کلونو په افغانستان کې به د اول ځل د پاره د ټول ملک په کچه د پولیو د قطرو ورکولو مهم پیل شي. د ملګرو ملتونو صحت او ماشومانو اداره یا یونیسف وایي دا کمپین به د نوامبر په اتمه شروع شي او د طالبانو د مشانو پوره ملاتړ به ورسره وي. WHO او یونیسف ادارو د طالبانو د دې پریکړې هر کله کړي چې هغوی به په ټول افغانستان کې د پولیو د قطرو کمپین سره همکاري کوي. دغه ادارو ویلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې ورته د پولیو د کمپین د کارکونانو امن او خوندي ساتل یقیني کړي دي. یاد دی وی چې طالبانو وخت تر رسیدو وړاندې په ځینو سیمو کې د پولیو کمپین مخالفت کاوه او د تیرو دریو کلونو کې هیڅ داسې ونه شو چې په ټول افغانستان کې د ماشومان ته د پولیو قطرې ورکړې شي. او روسي خبردار چې په برتانیې کې چې د تیر جمعې په ورځ پارلمان کوم غړی د چړو په گزار و وژل شو او بیا د پیښې ملزم هم مونیول شو خو انتظامی تر اوسه د غو پیژندګلو نه د پړاګه کړي، مګر په ځایی مطبوعاتو کې راغلی چې هغه یو 25 کلن مسلمان علي حربي علي و چې په خټه د سومالی دی. ویل کیږي چې د برتانیې حکومت په خوا په غو باندې نظر وو او د سخت دریځ نه د خلاصون یو پروګرام ته هم معرفي کړی وو، مګر د برتانیې استخباراتو بیا دا ضروری و نه ګڼل چې هغه کوم سنجیده خطر و بولی او څارته یې دوام ورکړي. علي په لندن کې پیدا شوی خو د پلار کورنۍ زیاتره په سومالی کې اوسیږي. یو برتانوي افسر ویوی ته ویلي علي په یوټیوب باندې د توندلارو ویډیوګانې لیدلې او راستربلې سخت دریځ شوی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ته غوږی. غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو د جنکو سره جبري ودونو او په دوی باندې په جبري توګه اسلام قبلولو پیښو کې د تیر کال 2000 په مقابله کې یو سل او و اویا فیصدی زیاتواله راغله ده. دا په داسې وخت کې چې د اقلیتونو پارلماني غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د پارلمان ځانګړي کمیټي لخوا د دې جبري ودونو او د مذهب د تبدیلۍ پر ضد قانوني مسوده رد کېدو په سر سخت احتجاج کوي او دوی تور لګی د پاکستان حکومت جبري ودونو پر ضد موثره بیانیه او لګکوته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه ده. بلړخته د مذهبي یووالي د پاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیري رد کړی دي او دای جالي ویلي دي. د دې خبریا پیر ولایت شاپي تفصيلي رپورټ راکړي.
د غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس شمیرو تر مخه کال 2000 کې پاکستان کې په جبر د مذهب بدلولو د 14 پیښې رامنځته شوې وې. خو د دې په پرتله سخت کال د لګکو جنکو د تختولو دوی سره په جبر ودونو او بیا په دوی باندې په زور اسلام قبلولو پیښو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه روان اکتوبر میاشت نیمایي پورې د ګرد پاکستان څخه د جبري ودونو او مذهب بدلولو ولو شپږ دیرش کې سونه مخه تراغلي دي. سنټر فار سوشل جسټس تر مخه دی کې یویش عیسائی او پنځلس کم عمره هندوانه جنکي شامل دي چې په جبر باندې خپل مذهب پر خودونو ته مجبور کړی شوی دي، چې بیا پکې تر ټولو زیاته اغیزمنه علاقه د پنجاب فیصل آباد سیمه ده. دا په داسې وخت چې تیره اونۍ پاکستان کې د پارلمان ځانګړي کمیټې د جبري تبادلې د مخنیوي په اړه قانوني مسوده رد کړې ده. دغه کمیټې کې ناز د لګکو پارلمان مانی غړو سره د بشري حقوقو تنظیمونو د اقلیتونو مشرانو د پارلماني کمیټې په دغه پریکړه سخت نیوکه کوي. د سنټر فار سوشل جسټس کارمن پیټر جیکب وای د جبري ودونو پیښو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کوي د پاکستان حکومت د پیښو په ضد کوم موثره بیانیه او اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه دي.
کیس ہے ابھی کیونکہ دو مہینے اس سال کے رہتے ہیں، ہم نے اس لیے ڈیٹ اس کی لکھی ہے. یہ کافی کیس جو ہیں وہ پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، گجرانوالہ میں خاص طور پر اور فیصل آباد میں.
آہو ویل دا پاکستان حکومت اور ریاست واقعی کے دلگا کو خواخوگی بھی نبایت چل جبری تبادلے پزت قانونی مسودے مخالفت تی پریگ دی او کو دی کس کمی بیشی بھی نو اغدی لرکلی و بایت چی پارلیمان دا قانون منظور کری. بلخوا دا مذہبی و والی لپار دا وزیراعظم عمران خان سلاکار مولانا طاہر اشرفی دا سنٹر فور سوشل جسٹس لخوا دا لگکو زنانو سر پزور و دونو کی راغلی زیادوالی رپورٹ جالی گرزا ولی دے.
ان سے پہلے ہی بھی دعووں کی آج تک کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور اس دعوے کی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ تصدیق نہیں ہو سکتی. اگر ان کے پاس کوئی حقائق ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو میرا دفتر حاضر ہے.
نوموڑی طور لگاول سی ایس جے یا دغ شانتی نور تنظیمون د خپل گٹو لپار داسی بی بنیاد شمیرے جاری کوي چې له عملی د طاہر اشرفی به خبره پاکستان کې بیلابیل مذهبونو ترمنځ خرکه خوریږي. طاہر اشرفی دا تور هم رد کړ چې ګنې حکومت د جبری تبادلې په ضد کوم مؤثره بیانیه نه لري. اغازیا تکلا حکومتی واقداران وقت پا وقت دا دی پیخو پزد خبری کوی و دا دی غندنه کوی. سرگند دی وی دا بشری حکون و ملکی و نریوال تنظیمون اقلیتون تا تحفظ ورکولو که ناکامه پسر پاکستان منده تکونه کوی. دوی پاکستان که دا مذب دست پکاوی و دا غصیر نور روشمیر کانونون توپیری بولی و دا دی تا دا بیاکتن غختنه کوی. دوی پاکستان که دا مذب دست پکاوی و دا غصیر نور روشمیر کانونون توپیری بولی و دی تا بیاکتن غختنه کوی. خود پاکستان حکومت دا مذب دست پکاوی کانون دفاع کوی و دی تا دا بیاکتن غختنه ردوی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد جوړ د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت اعلان کړی د حکومت د ګرانۍ پر ضد به احتجاجي مظاهرې شروع کړي. بلخوا ته پیپلز پارټي هم د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کړي، خو حکومت ویلي که په نړۍ کې سیزونه ګرانېږي په پاکستان کې به هم ګرانېږي. بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیلانو هم نن د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې او په عدالت کې د حاضرۍ نه بایکاټ کړی و. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د مشرانو سره د لیدو وروستو پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل د ګرانۍ په ضد به اولس له میدان ته راوتل وي او پی ڈی ایم به د خلکو سره اوږه په اوږه په احتجاج کې شاملي. هغه ویل دوی د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه احتجاجي مظاهره اعلانوي.
قوم کو اب گھروں سے نکلنا ہوگا، عام آدمی کو میدان میں آنا ہوگا.
نوموړي ویل په خلکو غږ کوي چې په مظاهرو کې ګډون وکړي. هغه د حکومت په پالیسیو نیوکه وکړي او زیاته کړه چې د ملک د اقتصادي پرمختیا کچه مخ په لاندې روانه ده او د تیلو د ګرانولو یادګیرنه هم وکړه چې حکومت په څلورو میاشتو کې 8 ځله پټرول ګران کړي او د 15 جون نه د پټرولو قیمتونه د 10 روپو نه زیات ګران کړي شوي دي. پی ڈی ایم د غنیوکه او احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کوي چې حکومت په 14 اکتوبر د تیلو قیمتونه سیوا کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلي د تیلو په قیمتونو سیوا کېدو داسې پروپاګاندا کیږي لکه چې موږ د دنیا په کومه بله سیاره کې یو. کچرته په دنیا کې د تیلو او ګیسو قیمتونه په برزي، نو پاکستان کې به هم قیمتونه سیوا کیږي. ټول ملک په سبسیډي نشي چلی دی، نن قیمتونه بردي سبا به کم شي، نو دلته به هم کم کړی شي. هغه دا وکړي معاشي ستونزې په وقتي توګه دي. د صنعت، کرکیلي او ودانیو شعبې په تاریخي ګټه روانې دي. بل لور د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری 13 ورځ په کراچۍ کې د ګوند یوې جلسې ته هم په وینا کې د تحریک انصاف په حکومت او وزیر اعظم عمران خان باندې نیوکې کړي چې څومره وعده یې کړې وي هغه نه دی وفا کړی. هغه ویل د حکومت په ضد به تحریک چلی. د پېښور د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې هم نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د وکیلانو د اتحادیې مشر ایډوکیټ بهلول ډیوه ته وویل دوی نن د عدالتونو نه بایکاټ کړی و. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه ځکه چې ګراني سیوا شوي او ورسره به غربت او جرمونه هم سیوا شي.
روزانہ ہوتا ہے تو رکھے تھے نا گرانا چاہیے گرائن بزیا چی فاشی بزیا دشی بے آئی بزیا دشی لیکن یہ چڑی گھر کے روٹے نہیں نہ روٹ کے آپ بھر کے دیا گیا نا یا وہ خود کشی کی یا وہ بلگوز نہیں نمبر وہی بیشی ہے کہ بچ کر ہی کہ خلق ہوتا زندگی حت ملا ہوشی کیا پورے ہوتا ہے اور کی سوچ لوں گا.
نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF په وروستیو کې ویلیو په پاکستان کې روان مالی کال 2022 کې 4% د اقتصادي ترقی وړاندونه کوي او ویلیو چې د ګرانۍ کچه به 8.5% او د بیروزګاری کچه به 0.8% دی. د پاکستان حکومت د روان مالی کال قومي بجټ کې د اقتصادي پرمختیا کچه 0.8% مقرر کړې و. پوهان وای پروان کال کې به ګرانی د دینه نور هم زیاته شي او کرن اکاونټ خساره به د 12 ارب ډالر نه هم سیوا شي او اقتصادي پرمختیا به د 0% نه زیاته وي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هم عام خلک د زیاتې ګرانۍ نه سرټکی او وای چې په روانه ګرانۍ کې دوی وس د خوراک شیانو د اغستونه هم پاتې شوې دي او د خپل کور او د بچو ساتل وته ګرانه شوې ده. بلخوا د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف مشران وای چې په عالمی منډهای کې د تیلو قیمتونه زیات شوې دي ځکه په پاکستان کې هم د هر یو سیس په قیمتونو باندې د دې اثر پریوته دي. د ډیبا خبریال نعمت الله سره دې په تفصیلي ریپورت راکړي.
شپته کلنې ترين خان هر سهار بازار ته راوځي کله په یو ورځ کې 400 روپۍ پیدا کی کله 1500 روپۍ خو وس رواني ګراني د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دی وایي چې دغه وسنی ګراني په تیر شپته کالو د په عمر کې د نه د لیدلې وس د حیران دي چې د خپل بچانو د پاره کم خوراکي توکي رانسي.
د غوړې د بلوار شپږ زر پته ورسېد براو لاړ اته زر پته ورسېد وړو لاړ نو زر پته ورسېدلو دا رقم هر شي برر شي باندې سخت په سخت ګران دا در په دروینه انسانان ګرد بیکاری سناش دلته بارډر باندې بدل د عمران خان د اقتصاد هم دې بازار شوس موږ وکړو
کڅه هم په دولت کې د خوراکي توکو لوړې بای هلت ځای خلک د تیلو لوړې بای شي خو حکومتي چارواکي وایي چې وسم په پاکستان کې د نورو ملکونو په پرتله د تیلو بای کم دي خو عادي خلک بیا وایي چې په نورو ملکونو کې حکومت د عام خلکو ته د روزانه ګټې کولو سہولیات هم برابر کړي دي خو په پاکستان کې دغه سہولیات نشته. د مدني ټولنې یو فعال غړی بشیر خان وایي چې تیلو قیمتونه په یو میاشت کې 2 ځله زیاتیږي نو به د ګرانی توپان ولې په دولت کې ناراضي.
دای خلک سا چې 15000 روپۍ پر مزوري باندې سرکاري ملازمت باندې یا په بل ډیویجز باندې په 15000 روپۍ لګیا دي. دا 15000 روپۍ وسته بجټ جوړ ک اوس غریب مسكين په دې کې څه وکي؟ نه غریب مسكين باندې په بچی تعلیم کوي نه په بچی باندې کپڑے ور کوي نه په دغه ور کوي خالي دا چې دی تش چې دی خالي وچ ډوډۍ او چای دا سره برابرې 15000 روپۍ نه بسیږي.
په دغه روانه ګرانی کې که یو طرف عادي خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بلې لوري ته دوکانداران وایي چې د عادي خلکو قوت خرید د کمیدو له وجې د خوراکي توکو خرڅلاو هم کم شوی دی. د چمن سره د ښار یو ځای دوکاندار نذیر احمد وایي د تیلو لوړو بای سره کرایې لوړې شوي دي نو لازمي به د خوراکي توکو بای هم لوړیږي.
اوس پرون ما له ګاډۍ غوړې راغله ګاډۍ والا ته مال څنګه ساده ول پټرول ډیزل یې پر ما 10 روپۍ لیټر ګران ما ورته دا به څنګه کیږي ول دا مش پرتی اچو تی به برته پر ډبا اچو برته در عوام در زور در عوام وځي. پرون چې کوم غوړې مې راوړله دا غس نن اندازن ډبا 100 روپۍ ګران اسو چې پرون په 15300 او نن په 15400 روپۍ د 6 لیټر وزن ډبا پاکستانی کراس وزن.
په پاکستان کې روانه ګرانی په زید اپوزیشن جماعتونو احتجاجونه شروع کول اعلان هم کړی دی او د حکومت څخه د تیلو او د خوراکي توکو بای راکمول غوښتنه کړې ده. خو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف لوړدوبه مشران وایي په عالمی منډۍ کې د کچه تیلو بای لوړېدلو وجه په پاکستان کې دوی مجبور دي چې د تیلو قیمتونه لوړ کړي. خو دوی عوام ته دغه تسلی هم ورکوي چې د خوراکي توکو قیمتونه راکمولو لپاره اقدامات تخصیل پیل کړي دي. ډیر ژر به دغه قیمتونه راکم کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په ټوله نړۍ کې اکتوبر د سینې د سرطان په حق لا د پوهې یا د شعور بیدارولو د میاشتې په توګه منځل کیږي. پاکستان کې د سیړنو تر مخه په لسو کې یو خزه د سینې د سرطان یا کینسر د خطر سره مخامخ وي. خو د پېښور د خیبر ټیچینګ هسپتال د سینې د سرطان ماهره ډاکټره ارم صابر علي ډیو ته وایي پښتونخوا کې دا شره نور هم زیاته ده. د دې په وینا دلته وو زنانو کې یو د سینې په کینسر کې اخته کېدې شي. بل خواته د خیبر ټیچینګ هسپتال د ریډیولوژي څانګې مشره پروفیسر ډاکټر هینا ګلوای ک رومبۍ مرحله کې علاج وشي نو د سینې کینسر سل په سره ختمې دي شي. خو وای کوم زنانه په سینې کې فرق محسوس کړي نو په سمدستي توګه دې ماهر ډاکټر سره رابطه وکړي. د دې خبريال مدثر شاپي تفصيلي رپورټ راکړي.
د پاکستان د غخان یونیورسټي اسپیټال د سیړنو تر مخه پاکستان آسیایي هیوادونو کې د سینې د سرطان په حواله تر ټولو مخکې دی. سیړنه وايي لسو کې وزنانه د سینې په سرطان داخته کېدو اندېښنو سره مخامخ ده. خو د پېښور د خیبر ټیچینګ روغتون د سینې د سرطان ماهره ډاکټر ارم صابر علي ډیوا ته وايي پښتونخوا کې د سینې په سرطان داخته کېدونکو زنانه او شر د دې نه هم جگہ ده.
9000 خزې کم دي، 90000 نوی کیسز بریسٹ کینسر رپورٹ کی گی. دا چکم دے تقریباً 1:9 دا شرح جڑی گی. وہ زموں پہ خیال چکم فگرز مونگ دلتا پل ہسپتال کے گورو پل صوبے کے چکم گورو نو تیر کال مونگ چکم اسکریننگ پروگرام رن کرو اگئی کہ مونگ 1200 مریضان او قتل اور تقریباً 83 پکے مونگ کینسرز او قتل. نو دا خبر چکم دا کو 1:7 ترسی لگا. سات خزو کے یو خزا تھا زموں صوبہ کے کینسر شکایت
کی دی. زیاتې لری پرتو سیمو کې اکثره زنانه د سینې د سرطان نه ژوند لاسه ورکي. خدا غي اندراج هیڅ قسمت طبي سیړونو کې ونشي نو دلته پوهان ویره سرګندای چې دا شربلا نور هم سیوا وی. ډاکټر ارم وای د سینې د سرطان کم سرګند علت نه دی معلوم. خو په نړیوال کچ سمره سیړنې شوې دي هغه کې موروثیت د بدن زیات غټواله او د ورزش نه کول، د الکوهل او تماکو استعمال او خپل ماشومان ته پي نه ورکول شامل دي. بل پلو ته د خیبر ټیچینګ روختون د ریډیالوجي څانګې مشرف پروفیسر ډاکټر هینا ګل وای وړاندې به زنانه او د سینې د سرطان نه ژوند بایللو خو اوس که د دې علاج لومبۍ مرحله کې وشي نو سل په سله مرض ختم شي.
نن سبا خو دومره ښه علاجونه راغلو چې که د سیلف اسسمنټ کې ارلی ډیټکشن وشي که نه سټیج 1 یا 2 کې ونیول شي نو ډیر زیات ښه علاج دا ملک کې ډیر زیات ښه مغر غلي دي. ډاکټرانو ډیر ہائی اسٹینڈرڈ دے ورلڈ وائڈ سمر اسٹینڈرڈ داغی مطابق علاج کی گی نو ڈیر لائف سروائیول وی لگے ایون دس ایم ایچ 100% کیور شی نو دئی تو پکار دچ ارلی ڈیٹیکشن زان خیال سے زان ایگزامن کئی
او دا کال پکال اکتوبر د سینې د سرطان په حق له د پوهې بیدارولو میاشت ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د پاکستان هم اکثر روغتونونو کې د ډومبی اکتوبر نه تر یو دیرشم پورې د زنانو ویړیا معاینه کیږي. ډاکټر هینا ګل په ټولو زنانو غږ کوي که سینه یا ترخونو کې غوټي وویني، درد احساسوي، سینو کې ناڅاپي غټوالی یا وړوکوالی وویني نو په سمدستي توګه د ماهر ډاکټر سره رابطه وکړي. وایي د دې هیڅکله دا مطلب نه دی چې هر غوټه به سرطان تانوی. خود دی فیصله به ډاکټران د معاینه نه پاس کوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اندیکا وسو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکا به د برما دننه او د برمانه بهر روهینګیا مسلمانانو ته د انساني خواخوږی د پیخو مسلو د اوارولو د پاره یو سل اتیا میلیونه ډالر اضافي امداد ورکړي. دا امداد به د برما په گاونډي ملک بنگلاديش کې د پرتو روهینګیا ماجرو او د ماجرو لوجي بنگلاديش ته د پیخو مشکلاتو د مخنیوي د پاره هم وی. د دې امدادي رقم اعلان ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرین فیلډ د سپتمبر په اخیرو ورځو کې کړی دی. دې سره د روهینګیا ماجرو د پاره د امریکای له طرفه تروسه پوری د ورکړي امداد مانیت د یو نیم ارب ډالرونه زیات شوی دی، کوم چې امریکا د کال 2019 نه ورکړي. کله چې د برما اولک سلویغ زره روهینګیا د بنگلاديش په کاکسس بازار کې په پناه اخیستو مجبور شول، ځکه چې د برما پر اخین صوبه کې په دوی زخ ډیر ظلم راټیټ کړی شوی و. سفیر تامس گرینفیلډ وایي چې په دې امداد به د روهینګیا ژوندونه بچ کړی شي او دوی لپاره په سر پټولو د زینو د خوراک سکاک د سکولو د صفاوبو د صحت د اسانو او د اولیسی نفسیاتي مرستو بندوبسونه وکړي شي. روهینګیا ماجرو د پاره به په دې رقم د قدرتي آفتونو د پاره د تیار اوسېدو او د کورونا وایرس د مخنیوي کارونه هم تر سره کولی شي. سفیر تامس گرینفیلډ د بنگلاديش د حکومت او د خلکو ستاینه وکړه چې د روهینګیا ماجرو پالنی او پخپل ملک کې د پناه ورکولو بوجي پخپل سر اخیستې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان قاغلی نت پرایس خپل یو اخباری بیان کې د امریکای د اضافي امدادي رقم په باب لویل دي چې ضرورت د دې خبره ده چې بین الاقوامي برادری د روهینګیا د کړمو سمولو د پاره خپل امداد جاری وساتي. خاغلی نت پرایس هم روهینګیا ماجرو له پناه ورکولو د بنگلاديش د حکومت او د خلکو ستاینه کړې ده، خو دوی چې په دې لړ کې د نور زیات امداد اجت ته دوی چې موږ نورو امداد ورکونکو ملکونو او ادارو تکله کوي نه کو چې راوړان دي شي او د برما پر اکین صوبه کې او دینه بهر د روهینګیا ماجرو د مشکلاتو او اوارولو د پاره نور امداد ورکي. خاغلی نت پرایس دا خبره په ګوته کا چې برما کې د روان کال په فروری کې د فوجي انقلاب پر اوستونکو کې ډیر کسان هغه دي چې پر روهینګیا مسلمانانو یې بیکچ زیات ظلمونه کړی دي. دوی د روهینګیا مسلمانانو نه علاوه د برما د نورو کمشمیر مذهبي ګوندونو هم بشري حقونه وهلي دي او په دوی یې ډیر ظلمونه کړی دي، کم چې نن هم جاری دي. سفیر تامس گرینفیلډ وایي چې د برما فوجي ټولې دي سمدستي جنگ او شر فساد نه لاس واخلي، بي ګنا نیولې خلک دي خوشي کی برما دي واپس د جمهوریت په لار تلو ته پرېګ دي او د آسیان تنظیم په یو اتفاق د 15 نقطو په کړي فیصله دي عمل درآمدو کی. دوی چې موږ د برما حکومت ته دا هم وایو چې د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته به د سکړچا د رسول په لار کې پراته خندان لري کی په دې کې د کورونا وایرس د مخنیوي امداد هم شامل دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.